په وروستیو کې په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د ځینو سیاستوالانو جعلي ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې هغوی په غیر اخلاقي کارونو تورن شول. په دې کې یوه ویډیو د واکمن تحریک انصاف ګوند د سیاستوالي او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړي آسیه صالح خټک او دویمه یې د محمد زبیر د چې د اپوزیشن مسلم لیگ نون د مشر میا محمد نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز بیان او د سند پخوانی گورنر دی. آسیه خټک تر ویډیو خپرېدو وروسته له رسنیو سره خبرې ونه کړې، خو د سپتمبر پر 13مه یې پر ټویټر له خپل انځور سره یو اردو شعر خپور کړی چې پکې راغلی چې چای چې د پرځولو هڅه کړې وه هغه تر هغې وروسته مایوس شوی چې نوموړی خپل کار ته ادامه ورکړه. تر نوموړی مخکې زبیر د سپتمبر پر 26مه پر ټویټر په بیان کې هغه ویډیو جالی وبلله او وایي دا سخت شرمناک کار دی. نوموړی ویلي په اخلاص پوره ژمنتیا او وقار یې د هیواد خدمت کړی او د پاکستان پرمختیا لپاره به غږ پورته کولو ته دوام ورکوي. د پاکستان یوې خبریالې غریدې فاروقي هم پر هغه ورځ پر ټویټر په بیان کې ویلي ول چې زبیر د پیښې د پلټنو نیت کړی دی او عدالت ته وځي. زبیر د پاکستان د پلانونو د وسنی وزیر اسد عمر ورور دی. نوموړی د اکتوبر پر 2مه د پاکستان یو خبریال منصور علی خان ته په مرکه کې وویل هیڅ ناسم کاری نه دی کړی او ځکه نه ډاریږي او خپل کار ته دوام ورکوي. دا البته ویل چې هغه ویډیو یې کورنۍ او ښځه زخته پریشان کړه، نو ځکه یې تر ځنډ وروسته خبرګون وښود.
مهرباني وکړئ پر دې پوه شئ چې زه کورنۍ لرم او هیڅ کورنۍ ښځه یا بچی دا ډول خبرې نشي زغملی. زه وایم که تاسو له ما سره سیالي کوئ په سیاست کې وکړئ، پر ما انتقاد وکړئ، زه به برداشت کړم. تاسې په سیاسي هڅو زما سیاست ختم کړئ، ناکامه کړئ، زه به وزغمم. خو دا څه چې وشول، آیا دا د یو کس د میرمن لپاره د برداشت وړ ول؟ زما ښځه د رواني صدمې ښکار شوه او اوس هم زخته خپه ده.
خدا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د مهمو شخصیتونو په اړه د رسوایۍ مواد خپریږي. په تیرو کلونو کې د قاضي ارشد ملک په اړه هم د یو محفل ویډیو خپره شوې وه. هغه مهال نوموړی د پخواني وزیر اعظم میا نواز شریف پر وړاندې د درغلیو د مقدمې قاضي و. البته له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د موبایل ټلیفون د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له دودېدو سره د شخصیتونو د بدنامولو او د هغوی د تورنولو کار د پخوا پرتله اسان شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د قامي وطن ګوند عمومي سیکرټر او شنونکی هاشم بابر وایي دی خوشاله دی چې پر ټولنیزو شبکو ولس د سیاستوالانو د تازه جعلي ویډیوګانو خپرېدو هرکلی ونه کړ. دی وایي دا ډول کارونه خورا شرمونکي وي چې د پاکستان له ټولنیزو او دینی ارزښتونو سره سمون نه خوري.
د یو مسلمان په حیثیت باندې ماته د قرآن حکم شوی دی او د پیغمبر چې کوم دی حدیث دی چې کتا زما په بنده پرده واچو او زه په پتا پرده واچو. نو دا یو ډېر کرکجن کار دی او دا خوشاله خبره دا ده چونکہ دا پا سوشل میڈیا بانے دا خبر راغا سوشل میڈیا کی عام خلقو ورنہ تو شاباش ورنہ کو نو اکار دا کی زمونگا اولس ہر قسم کے دے دا ہر قوم نہ تم دے دا ہر دن نہ دے کہ پریکڑے فیصلہ ہو کی دا کسی زنی تب نہ دوری.
پختنه داده چه دا شخصیتونو پر ضد جالی ویڈیوگانو خبریدو ترشا مخی چوی؟ هاشم بابر وایي په پاکستان کې مقتدره طبقه غواړي له داسې کارونو سره سیاستوالان، قاضیان او مهم شخصیتونه بدنام کړي.
زورورې طبقې چې هغه مالدار طبقې دي او د پیسې په زور کوي او د پیسې په زور باندې چې کوم نه د خلکو نه اوټ او مغشتې شي، نو یو خدا خبره به د داخل په کې ډېر زیات ضروري دی. بل د راځي چې سیاستدان چې کوم دي هغه مختلف رایټس چمشته او لیفټس چمشته او نیشنلس چمشته. خصوصا زمونږ په پاکستان کې چې کوم نیشنلسټ سړی پاتې شوی دی نو هغه هغه اصلي معنا دا ده چې هغه د خپلې صوبې حقوق غواړي. نو هغه نیشنلسټ شو خصوصي طور باندې لکه چې زه په پښتونخوا کې والی یا په بلوچستان کې واخلي، دا نیشنلسټیان ځکه ګڼلې کېږي ځکه دا ډېر غریبي طبقې دي.
د بابر په وینا په پاکستان کې چې کوم سیاستوالان د ولس د ګټو خبره کوي زورورې طبقې یې د بدنامولو هڅې کوي. د ده په اند همدا لامل دی چې دا خورا ضروري ده چې ځواکمنې ادارې باید د آئین په دایره کې کار وکړي او پر ځواکمنو او مقتدرو خلکو هم قانون خاصې عملي شي لکه پر ولس چې عملي کیږي. په پاکستان کې د مقتدره طبقې اصطلاح اکثر د هغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو لپاره کاریږي چې په بیا بیا یې په سیاسي چارو کې د مداخلې تور رد کړی او وایي چې په هیواد کې د ولسواکه یا جمهوري نظام پرمختیا ته ژمن دي او د آئین په ټاکلي چوکاټ کې کار کوي. سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د اکتوبر پر 14مه مشال راډیو تویل په 1900 زیږیز کال کې چې پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت ړنګ کړ، نو په خپل شاوخوا 11 کلنه واکمنۍ کې کوشش وکړ چې په پاکستان کې سیاست او جمهوریت بدنام کړي. د ده په خبره تر ضیاءالحق وروسته په پاکستان کې ولسواکي زیانمنه شوه او که جمهوري حکومتونه جوړ هم شول، د امنیتي ادارې اسټابلیشمنت تر نفوذ او ان کنټرول لاندې ول. خټک وایي په پاکستان کې په 1990 زیږیز کال کې چې بل پوځي مشر جنرال پرویز مشرف د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ، نو پر سیاستوالانو یې د درغلیو تورونه پورې کړل او پر وړاندې یې مقدمې پیل کړې. د ده په خبره د سیاستوالانو او جمهوریت د بدنامولو سلسله تر هغې وروسته هم جاری وه.
چې کوم خلک به مشرف سره ملګري شو، نو که هغوی په ډېر الزامونو د رشوت فساد یا د ګډوډو کارونو هغه به صفا شو، خو چې کوم به فرق جمهوریت لپاره ودرېدو نو هغې خلاف به بیا کیسې راووتې. پارلیمنت خلاف ډېرې خبرې وشوې چې پارلیمنت د ډاکوانو او د غلو یو قسم ته کور دی یا مرکز دی یا داسې. زه تاسو ته یقین وایم، زه په سینیټ کې پاتې شوی یم 2009 نه 2015 کاله. په دې کال کې دوه ځلې، یعنی زمونږ دا چې کوم تعلیمي اسناد مکتب سکول یا کالج یا یونیورسٹی کې سبق ویلی، هغه زمونږ سرٹیفکیټونه بیا وکتو چې دا سم دی که سم نه دی. نو دا دې لپاره چې سیاست بدنامه کړي تر څو چې خلک امریت ته غاړه کېږي.
افراسیاب خټک وایي په پاکستان کې یوازې سیاستوالان نه بلکې نور شخصیات هم د بدنامۍ او کمپینونو سره مخامخ پاتې شوي دي. دی وایي په 2009 زیږیز کال کې د احتساب قامی ادارې نیب پر مشر جاوید اقبال د فشار لپاره یو ویډیو خپره شوه او په تاریخي تناظر کې ولیدل شي، نو له ذوالفقار علي بوټو واخله تر بېنظیر بوټو، آصف علي زرداری او میاں نواز شریف پورې د شاوخوا ټولو منتخبو مشرانو، سیاستوالانو او د جمهوري نظام لپاره د هڅې کوونکو خلاف کمپینونه شوي دي.
اوس چې کوم د نیب چیرمین د جاوید اقبال د یو ویډیو څومره مخکې ټلویزیون باندې چلېدلې وه، دغه چې ذوالفقار علي بوټو خلاف هغه وخت کې جماعت اسلامي والا او ضیاءالحق چې کوم حامیانو هغه یو کمپین چلولی و، د هغې د مور بی بی باره کې چې هغه پخوانی د هندو کورنۍ نه وه او که نه داسې وه او هغسې وه. نو دا قسم ته خبرې شوې دي پاکستان کې بدقسمتۍ سره، چې دې لپاره چې سیاسي غچ واخلي خلک سیاسي بدل واخلي. ډېر دا نه چې دا خبرې رښتیا وي که دروغ وي، خو دې کې زیات خبره دا وه چې سیاسي بدل اخیستل او خلکو باندې په فشار اچول دوا اچول.
په 2019 زیږیز کال کې د احتساب قامی ادارې مشر جاوید اقبال یو ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړی له یوې ښځې سره په خبرو لیدل کېږي. تر ویډیو خپرېدو سمدستي وروسته نیب د هغې ښځې په ګډون د ځینو نورو کسانو ضد مقدمه دایره کړه. اقبال هغه مهال په خبرو کې هوډ ښوولی و چې په درغلیو د تورونو اپوزیشن او حکومتي سیاستوالانو ضد به پلټنو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې د خلکو د بدنامولو مخنیوي او مجازاتو یو قانون دی چې ورسره سم که څوک په لفظي یا لیکلې بڼه او یا هم د رسنیو له لارې د بل چا د رسوا کولو یا بدنامولو هڅه وکړي، نو عدالت ورته تر 2 کلونو پورې د بند یا جرمانی او یا دواړه سزاګانې اورولی شي. د پېښور های کورټ وکیل شهابالدین خټک د اکتوبر پر 14مه مشال راډیو ته ویل، د پاکستان له قانون سره سم د غیر اخلاقي ویډیوګانو جوړول هم جرم دی. د ده په خبره د هر کس ضد چې داسې ویډیوګانې خپرې شي او یا یې له بلې لارې د بدنامۍ هڅه وشي باید عدالت ته ولاړ شي.
که یو کس دا دعوه لري چې زما خلاف دا ویډیو فیک ده، نو اسې ایمانا دغه سړي ته دا هم پکار دي چې هغه عدالت ته لاړ شي چې زما خلاف د فلانۍ سوشل میډیا چینل یا چې کوم نیشنل میډیا ده یا د دې نه علاوه الکترانیک میډیا یا اخبار دا یو ویډیو یا تصویر شایع کړی ده، چونکه دا دروغ ده زه دا چیلنج کوم، نو بیا په هغې کې هم داسې مقدمې درج کېدای شي چې په هغې کې قیدم کېدای شي، او د دې نه علاوه ډیمیجز دا سړی کلیم کولی شي د پاکستان د قانون مطابق.
د قامی وطن ګوند مخکښ سیاستوال هاشم بابر زیاتوي د پاکستان تاریخ مشاهده ښیي چې پر دې سربیره چې سیاستوالان د درغلیو په تورونو تورن شوي، د بدنامولو هڅه یې شوې، خو ولسي باور یې له لاسه نه دی ورکړی، ځکه چې ولس پوهیږي چې سیاستوالان او سیاسي ګوندونه یې د اړتیاو پوره کولو او ورته د ژوند اسانتیاو برابرولو هڅې کوي.